السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. د ازادي راډیو دا خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې زیاتره ستاسې خوښ کړه موسیقي او سندرې خپرېږي، خو د افغانستان په اړه پکې رپورټونه هم لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل بای په سیمه کې یو چودنې یو شمېر کسان ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو بړه خبرې وکړې. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی پرون د سوریې ولسمشر بشار اسد وستایو او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خبرونو تفصیل. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل بای په سیمه کې چاودنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د یاد خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې څلور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. ښاغلي دانش زیاته کړه چې دغه چاودنه د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي چاودونکو موادو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. هغه وویل چې دغه چاودنه په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د یو قراردادي شرکت پر موټر شوې ده. تر دا مهاله د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. جنرال جان نیکلسن پرون په چاریکار ښار کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې متحده ایالات به پر پاکستان هم فشار زیات کړي څو د هغو کسانو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې دورانکاري فعالیتونه کوي. جنرال نیکلسن همداراز د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړی کولو پر هڅو هم ټینګار وکړ او ویل چې متحده ایالات به د افغان هوایي ځواک د شمیر د زیاتولو په برخه کې هم مرسته وکړي. په چاریکار ښار کې د پروان کاپیسا او پنشر د والیانو او امنیتي چارواکو په ګډون د پرونی غونډې هدف د دې ولایتونو د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث و. جنرال نیکلسن همداراز ژمنه وکړه چې په دې ولایتونو کې د امنیت د ټینګولو او د انکشافي پروژو د عملي کولو لپاره به هڅه وکړي. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی څلور کاله په کوټه کې تیر کړی دی. په هلمند کې د 2013 میوند قول اردو ویان عبدالقدیر بهادر زوی فرانس پریس اژانس ته ویل چې د جرمن یو کال په پکتیکا ولایت کې هم تیر کړی او له تیر یو کال راهیسې په هلمند کې د طالبانو په سره قطعه کې وسلوال فعالیت کاو. افغان چارواکو ویلي دي چې دا سړی د دوشنبې په ورځ د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال له دوه نورو وسلوالو سره ونیو. بهادر زوی ویل چې دې سړی د طالبانو د سری قطعې د قمندان مولوي ناصر د سلاحکار په توګه دنده لرله. فرانس پریس اژانس د جرمنی ورځپاڼې د ویلت په حواله خبر ورکړی چې دا سړی توماس کې نومېده او وروسته مسلمان شوی دی. ورځپاڼې لیکلي دي چارواکي د نوموړي په اړه له 2009 کال راهیسې خبرو او پوهېدل چې هغه په 2013 کال کې افغانستان ته لاړ او له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شو. د ویلت ورځپاڼې لیکلي دي چې د جرمني پولیسو په 2014 کال کې افغان حکومت ته خبر ورکړی چې دا سړی ښایي پر نړیوالو اهدافو انتحاري حملې وکړي. د جرمني چارواکو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي پرون د سوریې ولسمشر بشار اسد وستایي او ویل چې تهران به د اسد ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنائي په داسې وخت کې د اسد ستاینه کوي چې د سوریې په غوطه سیمه کې د ملکي مرګ ژوبلې له امله نړیوالو سخته غوسه او انتقادونه کړي دي. خامنائي ویلي سوریه نن د جګړې په لومړیو کرښو کې ده او دا زموږ دنده ده چې د سوریې له مقاومت دفاع وکړو. نوموړي اسد د مقاومت یو ستر مثال وګڼه. د ایران د مذهبي مشر تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې اروپایي ټولنې پر ایران او روسیې غږ وکړ چې له بشار اسد وغواړي چې د دمشق په سنډه کې په غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوي اوربند ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 24 په غوطه کې د 1.5 اوربند غوښتنه وکړه، خو په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري چې د جګړې ښکېل خواوې ملامتي پر یو بل اچوي. د راپورونو مخې په غوطه کې د روسیې او سوریې د هوایي ځواک په وروستۍ بمبارۍ کې څه د پاسه 1500 ملکي وګړي وشل شوي دي. ترکیه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کورد وسلوالو پر ضد عملیاتو کې پرون د دوی 8 سرتیري وشل شوي او 14 نور ژوبل دي. د 13 جنوري میاشت راپدې خو چې ترکیه پوز د کوردانو د وای پی جی په نامه وسلواله ډلې خلاف عملیات پیل کړی دي. د ترکیه ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بل شوې ده. په دې عملیاتو کې تر اوسه 40 ترکی سرتیري وشل شوې دي. ترکیه وای پی جی یو تروریستي ډله بولي چې د انقرې په خبره د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره نږدې اړیکه لري. پی کی کی له 1904 اتیایم میلادي کال را په دې خوا د ترکیه د حکومت پر ضد وسلوال فعالیت کوي. د کوردانو وای پی جی ډله په سوریه کې د داعش پر ضد د ائتلاف برخه ده چې د امریکا لخوا یې ملاتړ کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په مقایسه پیاوړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی در نورت وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل روسیې یو نوی دروند اټومي توغندی ازمویلی دی. ښاغلی پوتین پرون ملت ته په کلنۍ وینا کې ویل دا د لرې واټن ویشتونکي توغندی دی چې په اټومي کروز میزایل او د اوبو لاندې ډرون سنبال دی او رادار یې هم نشي معلومولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په خپله عادي خبري کانفرنس کې ویل چې پوتین هغه وینا چې امریکا له ډېرې مودې پرې پوهېدله ثابته کړه خو روسیې ترې انکار کاو. میرمن نورت ویل روسیې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي له تړون یا INF څخه سرغړونه کوله. هغې زیاته کړه چې د امریکا پوځي بودیجه په کال کې له 100 میلیارد ډالرو اوړي. میرمن نورت ویل چې د امریکا پوځ اوس د بل هر وخت په پرتله ځواکمن دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی دی او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. جان باس ویلي دي چې پر طالبانو فشار به تر هغې دوام وکړي چې دا ډله د سولې خبرو ته حاضره شي. په عین حال کې د پاکستان او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو هم د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه سایلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان آر باس وایي متحد ایالات له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي خو پر دې ډله پوځي فشار ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې سولې ته یې حاضر کړي. د ښاغلي باس څرګندونې د کابل د پروسې په دوهم کنفرانس کې د سولې لپاره د افغان حکومت د پلان په وړاندې د امریکا لومړی غبرګون و. د امریکا سفیر پرون په کابل کې له یو شمېر بهرنیو خبریالانو سره په کتنه کې ویل متحد ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې افغان حکومت سره به قید و شرط خبرو ته کینی. خاغلی باس وویل موږ له طالبانو غوښتي چې جګړه بند کړي او متحد ایالات د کابل د پروسې د کانفرنس د اعلامیې په وړاندې د هغو ځواب ته انتظار کوي. ولسمشر اشرف غنی ورمه ورځ د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره د افغان حکومت پلان وړاندې کړ چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پیل او بلاخره د یو سیاسي ګوند په توګه د دې ډلې پیژندل پکې شامل وو.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په حیث په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
د امریکا سفیر وویل طالبانو د جګړې په ډګر کې او د مخدرو موادو د عوایدو او مالی سرچینو په برخه کې پوځي فشار لا د مخه احساس کړی دی. ښاغلی باس څرګنده کړ چې طالبان د سیمه ایزو لوبغاړو لخوا هم تر فشار لاندې دي خو د ټینګار وکړ چې د دې هڅو د نتیجې تر وخته به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې اسلام آباد د سولې لپاره د ولسمشر غنی تر هستای پاکستانی رسنیو د خواجه آصف له قوله لیکلی دی چې نوموړی وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ډیالوګ په حقیقت کې د دوو سیاسي قواو ترمنځ خبرې دي او پاکستان یې ملاتړ کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم په یو خبر پنه کې چې پرون ماخام خبره شوه د ملي وحدت د حکومت د سولې پلان سټایلی او ویلي دي چې د کابل د پروسې په غونډه کې د سولې او ثبات د ټینګولو په مقصد له طالبانو سره د خبرو لپاره یو روښانه خو د انعطاف لرونکی پلان وړاندې شو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس نو په طالبانو پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د کابل د پروسې دوهمه غونډه د ملګرو ملتونو، متحدو ایالاتو او د شلو هیوادونو د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د کابل د پروسې کانفرنس د طالبانو د تسلیمېدو غوښتنه کړې.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی او پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه وړاندې پخ پرونه کې ازادي رادیو مچله هم اوریدل شي. خو اوس له سفیولا ستانگزی نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
سولې ته یو چانس ورکړې. ګارډین بریتانوي ورځپاڼې د خپلې سرمقالې عنوان همدغه لیکلی دی. ورځپاڼې د کابل پروسې پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز ته په اشاره ویلي چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ څو د امریکا د اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ګارډین وایي دا کار باید وشي. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا که څه هم لږ کمرنګه خبره ښکاري خو په طالبانو باندې دا غږ چې د یو سیاسي ګوند په توګه ځان راجستر کړي او حکومت به په کابل کې یو دفتر هم ورپرانیزي د ولسمشر غنی سخاوت کاره کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کوي وړاندیز وکړ چې اوربند باید تامین شي او طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه ومنل شي. هغه په بدل کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون ومني او سولې ته غاړه کېږدي. طالبانو رسمان د کابل پروسې په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو تر دې ناستي مخکې د افغان حکومت له پامه وغورځاو او راسن یې له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي طالبان په داسې حال کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي چې امریکا متحده ایالاتونو د جګړې په ډګر کې د خپلو جنرالانو واک ورزیات کړ څو طالبان وځپل شي او خبرو ته اړ شي. ورځپاڼې لیکي طالبانو د دې فشارونو ځواب ورکړ په ورستۍ خونړۍ حمله کې چې د جنوري په 20مه په کابل ښار کې د یو موټر بم په واسطه وکړه څه باندې سل کسان ووژل. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم له طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د غوښتنې په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې د ولسمشر غنی هغه خبره راخیستې چې ویلې دي چمتو دی طالبان د مشروع سیاسي جریان په توګه ومني خو طالبانو تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. ورځپاڼې د امریکایي او افغان چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې ویلي دي په طالبانو د وروستیو څو میاشتو پوځي فشارونو هدف همدا و چې دا ډله خبرو ته چمتو شي. وال سټریټ ژورنال په یو بله برخه کې لیکلي چې وسلوال طالبان نسبت بل هر وخته له 2001 کال راهیسې له خپلو ملګرو او متحدینو ډېرې پیسې او وسلې ترلاسه کړې. په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو د رژیم ړنګ او موقته اداره یې رامنځته کړه. ورځپاڼې په دې ټکي هم تمرکز کړی چې طالبان د خپلې ستراتیژۍ په اړه او له داعش سره د چلند په برخه کې په څو برخو ویشل شوې دي. د وال سټریټ ژورنال په باور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ یو نوی خبر وکړه ځکه هغه په خوا طالبان تروریستان بلل او اوس یې هغوی سولې ته راوبلل. د ورسپانې په خبره په اصل کې دا مسأله د ولسمشر غنی په پالیسیو کې یو بدلون دی ځکه ولسمشر غنی د راتلونکي کال ولسمشرۍ انتخاباتو کې خپلې کاندیدۍ او په خپل هیواد د 15 نورو کلونو واکمنۍ ته پام دی.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د هنر ادب او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غن کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار چېډونکو او لیکوال اروخات چېډنپو عبد الله بختانی خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړي.
تاسو یو څور زده د مخ راغلی وای چې زما صحت نه ښه وو، یا اوس یو څور زده وروسته راشي چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استاد ډاکټر زرغونی زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه کډ په درې لهجو یې مولیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او کچیرته په درې ډېر شو لهجې هم پکې وکړو پای کې بده سي وش چې ډېرې ژبې برامه.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق شړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو پرمان دی ټول ایری ریشا ملا جب دی گنگی شند دی پریشا چی تنکی چند دی ټول لتیز تیر کرن ستا دالوست کتابون در پسیشا.
پا زرپانه که با لند کیسا مری خواوری.
داد خدای زمکلا خلاص شو چی دوی اوس پاس خیچی؟ نخلاص خونه دا. دا خونه وی تکنالوژی ده.
د ادب جام په نننې برخه کې پښتون ټبر ته د ډیرښت دعا کوون کې مشر بیت نیکه د ژوند احوال خلو.
نقل هڅ کاند یارانو چې په روزګار د شیخ بیتنی د دورور چې سړبون نومید او پر شیخ بیتنی هم خورا ګرانو.
او رخمین خیال کې د استاد عبد الله بختانی خدمتگار یو ډکلمه شوی غزل او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه ورو.
پرون د ګل او د خایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو ان شاګر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24مه نیټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر څېړنپو عبد الله بختانی خدمتگار له دیفانی نړۍ سترګې پټې کړې او پښتو ادب د تل لپاره به بختانی شو. اروخات بختانی پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا دیرش نه چاپ آثار پرېښودل او خپل د یو نوی کور ملمه شو. نو نننې رادیوي مجله د استاد عبد الله بختانی خدمتگار روح ته ډالۍ کوو او مجله د هغه د خولې په یوې لنډۍ پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللې جوارګر چې کور ته زینه. په پیل کې لار ناجی صاحب څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندرتون جوړ شو. تیرونی په بامیانو ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دې د دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندرتون جوړ شوی وو، او دا نندرتون د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یونما او د ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکاري د درې ورځو لپاره جوړ شوی وو. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندرتون کې په انزورونو سربیره د سیمه ییز موسیقي او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغه غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې و، یو شمېر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونی د هندي سینما افسانوي او خکلي لوبغاړي سری دیوی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټر په دوبۍ کې وچې د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې ساور کړی. سردیوی 45 کلنه وه او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولی. او په مصر کې سلویخت مومیایي جسدونه موندل شوي. مصري لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلویخت مومیایي جسدونه او نږدې زر کوچنۍ مجسمې موندلې. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې دا مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبل یا الغابل تونل ته نږدې وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې څه باندې 2000 کاله پخوانۍ ده 15 کاله نور هم کیندنې وشي. تېر کال مصر ته د سیلانیانو شمیر په سلو کې 45 زیات شو او اتم میلیونه او درې لکو تنو ته ورسیدل.
چې ګل وطن شو د اورون وطن، نو د اورونو د شرر شاعریم د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته پویر په چغو سر شاعریم. د همدغو بیتونو خالق استاد عبد الله بختانی خدمتگار چې تیرونه په ابدی خوب ویده شو ژوند ته تم کیګو. زموږ همکاري فرشتي مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړي.
دلته زه د ورځې تقریبا دوه درې ساعته څیړنیز او ادبي کار کوم. سمدستي هم په یوه زړه خطي نسخه باندې کار مې جریان
دا غږ د تل لپاره ټپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو او هغه خطي نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شوه. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبدالله بختانی خدمتکار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. غله مارګه څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت یې درلوده خو ژوند ورسره یریونه کړه.
کاشکې تاسو یو څو ورځې د مخه راغلی وای چې زما صحت لږ ښه و. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان
لنن څخه شاوخوا درې نوي کاله وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلي د ملاکا جان په کاله کې یو ماشوم زیږید چې کورنۍ پرې له ډېرې مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څېړونکي شاوخوا یو کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلي وو.
ماشومتوب مې په ماره چارباغه صفه کې تیر شوی، تر شل کلنې پورې عملته وو او د ماشومتوب داسې پنځه شپږ کلن نی چې شوم دا سبق مې پیل کړ او ورځ په دې تیرېده چې د ساد لخوا نه مې سبق ویلی. اول مور سره، مور مې استاذه وه د قرآن قاعده بغدادي او د قرآن شریف لومړی سپاره مې مور سره وویلې. بیا وروسته ټول قرآن شریف او یو څه کتابونه، پنج کتاب، تحفه نصایح او گلستان او بستان او دا مې پلار سره ویلی.
استاد د افغانستان سربیره په روسیه کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړې زده کړې کړې وي او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسول په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه وو او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچاخان له ځانګړو ملګرو څخه وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څیړونکی محمد زرین انځور وایي چې استاد په څیړنه کې د ځانګړې استعداد څښتن وو.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښو څیړونکو هم راځي. سره د دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی. د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی، خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلي انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوزاد چلوه او د ژوند تر پایه قلم په ځمکه کېنښود. استاد بختانی نږدې سل تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا څلوېښت ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه وو. څیړنوال عبدالغفور لیوالې په اړه وایي،
دی په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیواني دوری او د نوې معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد بختانی، استاد الفت، استاد خادم او د استاد مجهول او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی.
لیوال زیاتوي چارواښات بختانی په متن پیژندنه کې د ځانګړي نوم څښتن وو او په پښتو متن څېړنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختنای د خدای خدمتګارانو د فکری کړی هغه ورسته کړی و چې د درې نوي کلونو په عمر له فانی نړۍ سترګې پټې کړې.
کلونه مې نوی شو زلا نوی وغزل مې کلونه مې نوی شو زلا نوی وغزل مې د خاور له زرو سره مې مینه د زړه مینه ده. نمشرم او نکشرم د دې خلکو خدمتګارم نمشرم او نکشرم د دې خلکو خدمتګارم هم دغه ویار مې بس ده مرتبه مې پرته مینه ده.
بختانیا که افغان ملت را ویښ شو نو د خلکو د روزګار یو بنتال شي.
اکثر پښتانه لوستي ځوانان په لیکل لګنو ستونزو سره مخ وي. پورشوي کلمې څه ډول ولیکو؟ آیا څه ډول چې تلفظ کوو او که د لومړی ژبې په اصلي ولیکو؟ دا پښتنې به تاسو ته د لیک او لوست په وخت کې حتمی ذهن ته راځي. نو د دې لپاره چې دا پښتنې محل شي، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د دکتورا او ماسترۍ برنامو استاد ډاکټر زرغونه زیور مو سټوډیو ته بللې او په هنر جاج کې ورسره د پور کلمو د لیک او لوست چارج خلو.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب، د لومړی پوښتنې په توګه، کله کوم لیک کوو او غواړو یو څه ولیکو، آیا د تلفظ مطابق ولیکو کنه؟ هغه کلمه چې په کوم شکل ده په هغه شکل ولیکو؟
اصلا د ژبپوهنې د اصول مطابق هر ژبه خپل آوازونه لري او خپل ګرافونه لري او دغه د پاره انزورونه ټاکل شوی دي او لیکل شوی دي. نو څنګه چې یو ژبه ویل کیږي هغه څه باید وویل شي. خو دلته یو ستونزه منګلرو او هغه ستونزه پسیش کی ده. ستونزه بیا هم هغه د عربي ژبې الفاظ او کلمات چې زمونږ ژبې ته راننوتی دي یا مونږ یې استعمالو یا د پخوانه استعمال شوی دي، نو د هغه په ارتباط باندې که کومې کلمې چې د بلې ژبې نه، یعنی عربي یا د بلې ژبې نه مونږ ته راغلي، مونږ هغه نشو کولی چې د هغې په عوض باندې هغې ته تغییر ورکړو. مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه وویله، معنا خو معلومه خبره ده چې یو عربي لغت دی، یو عربي کلمه ده. که چیرته دا مونږ په د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو، نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي. معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا په عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلیږي، یعنی بدلیږي. نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي، هلته فکر کوم چې جواز نشته دی چې مونږ کلمه بیا په خپل تلفظ فزولیکو.
هغه ځکه تم کیغو د دې لپاره کوم ځانګړي قاعده موجوده ده کنه چې کومګه یو پور لغت هغه چې موږ له ویبل ژبې پور کړي او موږ مفغن کوو، نو د دې لپاره کوم قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د په امغه تلفظ یو لیکو کنه په خپل تلفظ یو کومه قاعده ده؟
دا خو د دې قاعده لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو. عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا موږ یې راخلو د بل نه، که چیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي، نو موږ کولی شو، یعنی دا یو هغه لار شته، یو د ګوریز لار لرو چې هغه مونږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یې ولیکو. مثال یو څو مثالونه مونږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو، یا فرضاً مثلا زینی نوری کلمه مشته چې هغه، یا مثلا خلق دا په قاف باندې لیکل کیږي. مثلا قمیص هم دغه سی رواخلې، هم د سی قیچی فرزن دغه سی کلمه شته دی چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په حروفو باندې لیکل شوي. خو که چیرته مونږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي، که بیا یې مونږ په خپل تلفظ ولیکو سباک نشته.
دا چې کله که مونږ کلمه پور کوو خپل ژبې ته راړو،
دلته که خپل تلفظ لیکو او دغه خپل تلفظ باید په معلومړنی ژبه کې وزلی وګورو چې آلته مانوي بدلون رامنځته
کوي. واه باید وګورو
خپل لومړنی ژبه کې مانوي بدلون رامنځته کوي نو بیا موږ حق نه لرو.
نه لرو ځکه چې معنا بدلیږي.
او که چیرته آلته مانوي بدلون نه رامنځته کوي کولای شو چې موږ دلته په
معنا باندې
مثلا امدا اوس د معنا کلمه ده دا باید څنګه ولیکو؟ میم
میم عین نون الف.
نون الف
دلته هغه په عربي کې په ی باندې لیکي خو هغه ته الف مقصود وی نو هغه من کول شپ دا عادی الف باندې ولیکو په ولا الف نه د دې کې معنی ستونزه نشته ځکه موږ ما غسه تلفظ په عربي کې ما معنا په ما غ شکل تلفظ کې لال او
اوس کې لال تلفظ په عین ولیکو
او دالته خو فرق شته دلته معنا کې بدلون راځي اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنی تغییر پکې راځي
چې مونږ یې تلفظ کوو دا په عربي کې بل معنا
بل معنا لري
نو یعنی مونږ مجبور یو چې
لال
لام عین لام
باندې دی باندې ولیکو
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې هغه زموږ په لیکدود کې ډیره د بحث وړ موضوع دا هغه د لهجوي لیکته چې موږ خپل لهجو ته ګړدودي
او صحیح
دوه چورته چې موږ تر ډیره پوری د خپل لهجو نه متاثر یو کوشش کوو چې موږ په لهجه کې څه لیکل شوی څه په لهجه کې موږ څه ډول تلفظ کوو امغه رنګ یو لیکو دا کوم بدلون رامنځته کوي کوم ارج و مرج په ژبه کې رامنځته کوي کنه
دا خو ډیر مهمه پوښتنه ده او مهمه خبره پدې کې ده چې موږ هر ژبه ډیر مختلف لهجې لري خو دغه مختلف لهجو د را کنټرولولو لپاره یا د معیاري توپ لپاره یا د ژبې د معیار لپاره یو بنیاد باید موجود وي موږ داس خنوش کولای چې مثلا موږ په پښتو کې فرضاً حساب کو درې لهجې یا دیرش لهجې درې غټه لهجې راونیسو او درې دیرش مثلا فرعي یا وړې لهجې راونیسو دا چې موږ کډ په درې لهجو یې مولیکو هم ستونزه پیدا کیږي او کچیرته په درې دیرش لهجو لهجې هم پکې وکړو نو دلته به درې اخر کې پای کې به داسې وش چې ډېرې ژبې به رامنځته شي یعنی هر لهجه به ورو ورو د ژبې په مختلفو ژبو باندې بدله شي نو د دې لپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصول باندې پاتې اوسي او موږ یو معیار ولرو نو باید یو ستاندرد لیکنه باید ولرو
یا ستاندرد لیکدو موږ څنګه کولای شو رامنځته کوم مثلا همدا اوس موږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو نو څنګه کولای شو چې په دې کې یو ستاندرد یا معیار وټاکو چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نور لهجو وینکو باید په همدغه معیار لاړ شي
خبره دا ده چې یو خو باید تاریخي پسمندر تم نه مراجعه کو چې مثلا په خونی آثارو کې په خونی کلاسیک آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوی دي او کوم شکلونه غوره ګڼل شوی دي بل د مرکو د جرګو او د سیمینارونو په نتیجه کې یو منځنی حالت ته مراجعه شوه دا او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ د الفاظ یا د کلمات باید څنګه ولیکو دا یو قرارداد یو قرارداد رامنځته کیږي هر څوک خپل سر باندې مثلا نشي کولای چې خپل سر لیکنه وکړي دا یو قراردادي سیستم دی
د ور علاوه در رسنوي ژبه هم ډیره مهمه ده چې پر رسنوي کې باید څه ډول ژبه وکړم شي خپل باندې معیار ته دی
او دا خپل میډیا په مجموع کې میډیا د رسنوي ژبه لیکنه درسي کتابونه علمی کتابونه دا ټول باید سیاست اقتصاد دا ټول خبرې په دې کې شاملې کی نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیکدود موږ لرو
دا تر دې رضایت پورې چې معلومات زما په لاس کې شته تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنه چې دي د اخبارونو د تقریبا معیاري اغلري خو یو شمیر کسان د سي یا شوري یا غیر شوري کوشش کوي چې د خپل سیمایز لهجه وکاروي او هغه به کېدی شي ډیر خلک به د هغه سره ناشنا یا سره بلتیا بنه لري هغه ته بستون ز پیدا کیږي
لیکنه یواله یا لیکدودی اتحاد څه ګټ لري مثلا یو ځوان دیغه په فیسبوک کې لیک کوي چې زه په خپل لهجه لیکم د خوست یو ځوان دیغه په خپل لهجه لیکي هغه ورته اسانه دي آیا هغه چې په دی خوستې لهجه باندې لیک کوي مثلا مور میر لیکی دا گٹ لری او کزیان لری یا د لیکنی اتحاد رامنځته کیدل گٹی څه دي زیان نه څه دي
که اتحاد وشي او یو معیار او ټاکل شي د دې لپاره گٹای دادا چې ټول خلک به په دغه یو لیک دوت لیکي تغیرات په کینه راځي که فرزن مون مور یا میر وایو مونږ تاسو په پیپویګو چې مور میر لهجوي توپیر دی خو یو شمیر کسان نور بیا نه پویږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور خو هغه نفر پویږي چې مور خو مور ته وایي یا د مور کلمه سمانه لري اما د میر په مفهوم بیا نه پویږي نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو زوایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې کدا خپل لهجوي د لهجه کاروي دا به تاوان رسي لیکدوته د ژبې لیکدودي اصول ته به تاوان رسيږي ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو میډیا اخبار مجله داسې یي چې ټول خلک په ماغه باندې هغه اوسي یعنی په هغه پوه شي
یعنی د بحث د هغه نچوړ په توګه ویل شو چې موږ باید یو لیکنه اتحاد رامنځته کړو دودی یو وایي
او دا خو ضروری ده
ټول باید په یو ډول لیکدود لیکوکو او تر ډېر پورې لهجې په پام کې ونیسو که چېرته لهجې په پام کې ونیسو ښایي ډېر کسان زموږ په خبرو پوه نه شي
اصل بنیادی خبره خو دا ده چې ژبه خو مغه یوه ژبه ده شکلونه هغه کې شوي دي تغیر مثلا په جغرافیایي ماحول کې یا په اقتصادي یا په تجارتي یا بعضي نور او عوامل له کبله هغه ژبه کې تغیرات راغلي دي نو که هغه تغیرات راغلي خو اصلي بنیادی ژبه خو مغه یوه ژبه ده
فنکار که د هر برخیوی خو کچیری د کمال حد ته ورسی نو د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي د فنکار په نننۍ برخه کې د جنوبی پښتونخوا له لیکوال او څېړونکو ډاکټر صادق ژړک سره زموږ همکار محمد واصل وصال د هغه پر ژوند او فن غږیدلې
فنکار
خلک واړی پوښی ستاسو په کارونو باندې ستاسو په شاعرۍ لیکوالۍ باندې سړونو باندې چې تاسو څومره کتابونه تر دې مهاله پورې چاپ شوې دي او ستاسو هغه څه چې تاسو خپل ټوله توړن نکړی دي هغه څه دي
ما په خپل تر اوسه پورې تقریبا څه کم شل کتاب زما چاپ دي چې په دې کې یو شعر ټولګه ده نوېستا خاصتي سترګي او یو لنډی کیسې دي د مجبوری په نوم نور نظم کتابونه تقریبا د چړنی سره تعلق لري زما لومړی کتاب غرانی ګلان دویم کتاب د دې دواړو نور ټکونه نه چاپ دي غرانی ګلان لومړی ټوک په کاکړی غاړو کې د پښتو سوچتوري دام لومړی ټوک د فخر افغان ځانګړنی چې پر پاچا خان هغه ځانګړتیاوی پکې راغلي دي دام لومړی ټوک د شي پر کاکړی غاړو چې د پښتو ولسی ادب یو پراخه برخه د تر پښتو لنډی راورسته نو دا هم لزر ما را خوند کړي او د چاپ غیڼه په سول شوې دي دا غسی پرځینو شاعرانو مکار کړي لکه دریم وتک کلمینوس خچ زما لاس تراله پټ کاپي دا اول واره ما چاپ کړه د دانش په لنډی ټولنې لخوا د جنور ډیر کتابونه دي چې وسه دلته یو دونه د وخت کمای دی تقریبا ول ساتلس کتاب چې غزما چاپ دي لمبه مجله مو په 2003 کې را پیل کړی دا زموسس و ما اوس دا وخت مدیر چې یغ محمد نعیم آزاد دی تقریبا 15 کال ته دا غړ رسیدي چې د پښتو خبرونه د مسلسل چاپ دي د یو دوه کال وړاندې مو په 2014 کې
پښتونواله مجله د پښتون اړیوالي مرکی له خوا را پیل کښ پښمنشتنې علمي چړنیز مجله ده چې د دې ز په خپل مدیر یم او د دې ز یو د نور ځایونو د ننګرهار کابل او په خبر ملګری سره همکاران دي دغه مجله چلو ما او پر مخ کچيري وخت پیدا کړ یا ژوند وو او خو ډیر دی که ژوند پښتون سره وخت ډیر دی نو ډیر کارونه دا شستا ځانګړي ډول جن شاسی موضوعات جن د کامی تیریک جاج دی د جنو په حواله باندې چې خلک تر اوسه پورې لا په دې خبره کلیر نه دي چې باچا خان څه غوښت سړی ډیر پریشان شي یا ولی خان څه غوښت د دې کېدای شي یو ولادت دی چې موږ د سیاست په ډګر کې د کتابونو نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي نو غواړو چې په دې برخه کې کار وکړو
جړک صاحب ستاسو د شعر مینوال د کرخې د خواته ډیر زیات دی ستاسو د شعر سره ډیر زیات مینه لري خو کراته وایې چې ولې په دې ورستیو کې تاسو شعر لګ لیکي او نثري ادب ته مو ډیره مخه کړې ده
د دې د شعر خپل د یو وخت واړی یو دغه واړی شعر کله کله لیکم خو له بد مرغ ما د یو منظمې کتابچې مې ورته یې شي چې هغه د دوه غزل مخ کې لرم که وخت دا غوتاست وای د فتوو پرمان دی ټول یری ریشا د فتوو پرمان دی ټول یری ریشا مولا جب دی ګونګی شوند دی پریشا چې تنکی چنی دی ټول لتی غتیر کړل ستا د الوست کتابونه در پسې شا د تیارو مرمن دی لنګ شفقور کی زمون پچیر دی رنگ خونو ته بیاش پیشا ار ورځ مو جنازه باسه لشاره ستا سفیغ لدی زوانانو پس مړیشا ته په کوم سترګو راغله پختون خواتا غلط غلط زور زه سپینې دی پریشا ک په خپل کې دانن یو مټی نشی ک په خپل کې دانن یو مټی نشی مشرانو بیا در ډکه دریشا د خوشحال پر مې نه بیا بارام راغلی د جندې صفی دی بیا تودې تودې شا د احمد لګوره دغه غږ را وځي د احمد لګوره دغه ژغ را وځي پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلې شا د ژړک کارمان به ال پر کیږي د مرچی پر کور یو څو بلاوی دی شا
من ژړک سه په دغه شعر کې یو پیغام غخته او سسغه وړي دغه شعر لاره خپل ټولنې ته وړاندې کې خپل خلکو ته وړاندې کې د کوم شعر چې تاسو وسول وستو
نو دا خو تاسو ولید چې بدی کې چې ما څو ویل هغه شعر تقریبا ډیر واځي په دې کې د جغرافي خبره و په دې کې د هغه دلی چې موږ په وسیمو وطن کې موږ هم تنه پریږدي موږ ژوند تنه پریږدي او په دې کې چې ما په دې وشیر کې ځخ کړی چې مشرانو بیا در ډکه درېشه نو په دغه شپریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه شالاتو کې نصر یو کیږي چې په د جړې پیښ کې مدوت وسو جنازې لشاره وځي نو هم دغه د پښتنو د یووالي خبره ده هغه د خوشحال خان خټک راوینې چې بیا باچا خان بول لو یو کیږي کنه ور کیږي بیا تر اوسه پورې چې دغه کیسه روانه ده دغه د زموږ د بیت پاکی ده
ژړک سب نظمونه مو هم لیکل دي ک زیاتره د غزل په فورم کې تاسو شعر لیکي او شاعري کوي او ک یو بل غزل مهمه مده شبه مینوالو ته د پښتون سره جوخت وایست
نظمونه می ډیر کم لیکلې او نظمونه په یاد زده کی جمنه دا یو غزل د خدای دی وکي چې تاسو د ریډیو د پاره د سی بیا د بی پکنی وای لندغر یې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي لندغر یې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي د یار غم ته ورزلا اوسګار نه يم د وطن آلات مټول راته ورته دي د احمد غازل مسی وزان ته وای پر مټونه یو اسکوټو کې پراته دي رابران مو په پردی لارو سم دي د کاروان ملګری ټول نزړه نازړه دي یې خورو ورو ملګرو را یو کېږي د بابا په نوم راغوند مشران خل دی ناس ته کنه کندهار ولی متل دی د عمل چې ورته وایو نو بیا نه دی د ژړک کرمانه څنګه ناسوري شوي ډیر ملګري د بابا فکر ته پړه دي
کوم شیرونه چې تاسو ولوستل تر ډیره هدا پکې لیدل کېږي چې تاسو خپل پیغام غواړئ خپل ولست خپل خلکو ته د شعر لاره وړاندې کړئ خو یو خبره چې ذهن درازي هغه د شریعت مسله ده کله چې شعر لیکي تاسو د شریعت موضوع ته هم پاملرنه کوي ک غواړئ چې خپل فکر په یو قالب کې خپل ټولنه ته وړاندې کړئ
ولدا شریعت خو موږ ډیر تکړه شاعران په وطن کې لرو سرلای صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساو په څلوریزو کې په پستور کې خو بیا چې د شریعت خواته موږ پسرلی صاحب کم غزل بڼ چې موږ مخ ته پرو دی یا پیر محمد کاروان یا په خپل رحمت شاه سایل چې هم شریعت په ځای وي هم پیغام رسوي کنه او د څ نور دغه خو موږ خپل ما زه ډیر فکر نه کوم چې دا به نو د دې چوکاټ سره ظلم وي د دې غزل سره به ظلم وي که به انصاف وي خو البته خپل ژغ رسول چې دی ضروري دی کنه ځکه چې زموږ وطن زموږ چاپېریال موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د نورو کیسو کې ځان ښکیل کړو د ځوانان د نوی کول زه خو پیغام مهم ځکه ګڼم چې موږ لا تر اوسه پورې له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو
ژړک صاحب تاسو د یو مشر لیکوال شاعر او څېړونکي په توګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لرې څه وینا لرې چې څنګه کېدای شي زمونږ دغه بهیر چې روان دی دا لا غښتلی او ښه شي
بس په زه خو چې ګورم ګرځم را ګرځم په دې لر او بر افغان وطن کې زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نه څه پر ډېرو وړو وړو خبرو تقسیم یو بیل یو جلا یو دلته په آزاده خاوره کې په درځنو ګوندونه دي ډلې دي ممکن چې په دې کې به ډېرې سپېڅلې ډلې وي ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو خپله انرژي خپل توان ضایع کوو په کار دا دی چې زموږ نوی نسل د خپل منځي ګوندي او دا نه څه اختلاف باید چې له منځه یوسي د یووالي مظاهره وکړي او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نو نور د دې وړو وړو مشکلاتو نه شکیل کیږي که چیرې دا کار موږ ورنه کوي تاریخ به موږ ټول نه معافوي
کیسه لوستونکي یا اوریدونکو په کیسه کې د خپل چاپیریال نږدې شي به پیخي او مسئلې لټوي او له همدې عمله له کیسې خوند اخلي د زرپانې په نننې پانه کې وګمج برخل لنډ کیسه مریخ دراوروي
زرپانا
مریخ ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وي بیخی دا دنیا له یاد وستوا د تلویزیون غک هم ډیر لوړ وو برګی پښو هم څوزله میو میو وکړ خو بیخی چا غوونه را پاوه موري اوب چپشه جلخونه یې وهله دیو بیا د تلویزیون پردې ته زیر شو خادم خو بیخی لدی نړینه بیزاره وو په بالخی تکیه وهله وا د خپل خلاص پنجه یې خپل سرته اړم کړی و پټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون اواز اوریدل کېده نور نو چا بيخي شور نه خواړه په تلویزیون کې خړې خړې غونډې ښکارې دي دیوی غونډې په سر چورل کې تورته یو څیز ولاړو څو کسان چې نر او خزی نه معلومې دل هم ولاړو ټولو یو خاص ډول لباس پتن کړی وو کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې او په کوټه کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې ګوري دلته هوا نشته دوی اکسیجن اچولې ولی که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی ګرځېدلې څه کوي مړ کیږي اوس نو د پښتنو لړۍ پیل شوه خادم د کوټې له کونجه غږ کړ نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي دلته خو هیڅوک نه اوسي ځکه دلته ژوند کول ډیر ګران دي سانه یې په قهرېدلې انداز وویل نو دا سرخوړلې بیا دلته څه کوي نن یا دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي؟ دا د خدای زمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپل خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو ویان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورته یې په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ، یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانی خبرونه پیل شوه، خو د ټولو نه ساخه تلې وه. یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناست و. سانه نیا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایه، دا څنګه خلق دي؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاون. په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وو، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
د ادب جام نه ننې برخمو پښتون لوی ټبرته د زیادښت دعا غوښتون کی مشر بیټنیک احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
بیټنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري. له پخوانی زمانې څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلی دی، او په پښتني عنعنه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي. د دې عنعنې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي. په پښتنو کې درې ورونه بیټنای، غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي. د بیټ نیکو نوم په تاریخونو کې بیټنای او بټن هم راغلی دی. او نعمت الله هروی نورزی چې په 1013 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دی، هم د شیخ بیټنی او د ده د الوادی مفصل احوال راوړي او ځینو نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النصاب، معدن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دي. تر ده د مخه کښل سوي دي. تر نعمت الله وروسته اخوند درویزه ننګرهاري چې تر 1013 هجری کال پورې ژوندی و، هم د شیخ بیټنی او د ده د الواد ذکر کوي او د پښتنو له مشاهرو څخه غنی. خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیټ نیک ذکر او د ده اشعار پکې راغلي دي، د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیا ده چې په 1612 هجری کې لیکل شوی. د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندې پاتې دي د شیخ بیټنی ذکر داسې کوي: نقل هڅې کاندې یارانو چې په روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومېده، او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو، سړبون نه درلودل زامن، او هر کله به یې ویل خپل ورور ته بیټنی خپل زوی اسماعیل ورکاوه او لوی شو. د سړبون په کاله خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړ. دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو ګڼون د هغو. نعمت الله هم دغه انانه په مخزون الافغانی کې حاصل لیکلی:
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنی مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود. روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنی باشد آمده، عرض کرد که ای برادر، دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است، در باب من توجه نمی فرمایی. حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببر و پرورش نما، آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنه داد.
په دې ډول زموږ د لومړي مورخ سلیمان ماکو قول کا کڅه هم تر نعمت الله څلور سو کاله د مخه دی، خو یو له بل ربط او نږدېوالی سره لري او دا سیخ کار کوي چې تر زرم هجری کال مخکې هم د بیت نیکه له بابته پښتنو پر لپسې او مستند روایت درلودل. د بیت نیکه نور احوال موږ ته نه دی معلوم او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بیت نیکه زوی نیوو. د خربون معاصرو او دغه سړی پر څلور سوه یولس هجري مړ سوی دی، نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د څلور سوه حدودو وي، ښایي چې پلار او اکا یې هم د درې سوه پنځوس په حدودو کې ژوندي وي. د بیت نیکه اشعار د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بیت نیکه یو مناجات ډیر قیمتي دی او د ادبي ټوټه سلیمان ماکو په تذکرۃ الاولیاء کې هسه راوړي. نقل کان دی چې شیخ بیټنای سپینګری سو، نو د بهر کله څښتن ستایي او رب ته به درخواست کاوه چې زما په کهول او سړبون او غرغخ په کهول برکت کیږده. بادار قبول کړل د ده درخواست او ډکه سوه ځمکه د پښتنخوا د دو په کهول. نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بیټنی به ډیر تر ډیره دا سندرې لولل او کیسې غری کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژبې پزاری کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژبې پزاری کې. دل تدید غرو لمنې زمک کې دی دی پکې پلنې، دا وګړي ډیر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دلته لوګ سمګور بل دے، ووڑ کورګے دے ووڑ بورجل دے، مینستا کی مغ میشتیو بل د چا پملتل نیو، حس کوم زکا نغخت استادا د مړو ودل تا دا، دا پالن استاد خدایا لوی خدایا لوی خدایا.
لویا خدایا لویا خدایا، ستا په مینا پار زایا، غر ولړ دے درانا وکھے ټول ژوی
په هیګي. استاد بختانی لژوند څومره غلی پښتنه کړي، څومره نازک احساس یې رانغښتی. ژوند دا چیرې مې وړي، چیرته چې مې بیایي زم در سره، خو آخر به هم ستا له رحمته او ستا له عذابه خلاص شم. په ورېښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړې او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
ورېښمین خیال،
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته پویر پچی و سر شاعر یم. چمن تالا گلونا ورژدل، د کندوالی او د کندر شاعر یم. عالم د سیل ته د گلونو ورزی، زل گلشن زنی بهر شاعر یم. زیو استایوال وم د وگمو د گلو، اوز د سرووینو د منظر شاعر یم. مین بلبل وم یا باورا پگلو، نن د غنبسو د محشر شاعر یم. پرون د گل او د خایست مینه، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د گل د حسن ان شاگر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاگر شاعر یم. چه زموگلار که اغزی کرلی هغو تا گل نیم، نختر شاعر یم. درباری نیم کلیوال یم شکر، د باغوانانو معتبر شاعر یم. خوګه وګمیم د یوسف د کمیس هم د یعقوب نور البصر شاعر يم کشاړ وطن مشو بیا ګلو ګلزار هل منصور او مظفر شاعر يم کشاړ وطن مشو بیا ګلو ګلزار هل منصور او مظفر شاعر
فکر میں پریشان شو گلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ فکر میں پریشان شو گلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ خون خواری دی زخو گناگار نیم ما تو گناگار گنی زدین انکار نیم لد بختانی دیش کی مست لیلا رنگ سو پور پما کبیر